مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر 3 بجې دی په روانه خبرونه کې د خپل کوربه نجیب امیر د خبرونو د وین شاهین بنری او تخنیکی همکار نادر سره مونږ قبول کړي په روانه غړې کې چې خبري غړې دا ریپورتونه درته لرو د پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه دا ټول یو په بل پسې اوریدل شي خو د دې هر سنوړان د دې محل تازه خبرونه چې ما همکار شاهین بنری تاسو وړاندې کړي
ستړم شهرم بیل دی وخت مهم خبرونه د پاکستان مسلم لیگ جون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلې او لاره راغلې دي. د شمالي وزیرستان په حیدرخیل کلی او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجدې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووډ 19 په ناروغۍ اخته شوې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلې او لارې راغلې دي. پرون له لندنه د ویډیو لینک لارې نوموړي د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې زیاته کړه چې ورور شاباش شریف د مالی درغلې په مقدمه کې ونیول شو، خو جنرال اسم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري پاک وګرځول شو. نواز شریف تور پورې کړ چې د احتساب قومي اداره یا نیب یوازې مخالف سیاسي مشران په نخښه کوي او نور با په داسې خبرو چوپه خوله پاتې نه شي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د احتساب اداره یو خپلواک اداره ده او سیاسي مشران دا تورونه ځکه لګوي چې د احتساب د عمل نه ځان بچو ساتي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د پوز کار دا نه دی چې د هیواد په جمهوري عمل کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي دي چې په خوا داسې ځکه شوي چې د هغه وخت حکمرانان په درغلې کې ککړو. عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سما نیوز سره په یو مرکه کې چې تیر ماښام خپره شوه زیاته کړه چې حکومت یې د پوز په اشارو نه چلیږي، دی ولس منتخب کړي او په خپلو فیصلو کې خود مختار دی. عمران خان دا خبرې لاغې وروستو کړي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر محمد نواز شریف په خپلو وروستیو ویناګانو کې پر عمران خان تور پورې کړي چې د 2018 کال په انتخاباتو کې د درغلې له لارې منتخب شوی دی. د شمالي وزیرستان په حیدرخیل کلی او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجلې دي. پولیس وایي وړومبی پیښه تیر ماښام د میرعلي حیدرخیل کې رامنځته شوې او بریدګر په تیښته کې بریالی شوي. چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي. په شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوي دي. ځایي خلک وایي دغه د هدفي بریدونو 23 پیښه وه، خو امنیتي ادارو یې لا تر اوسه تر شا پټ لاسونه نه دي څرګند کړي. بلخوا پرون د باجوړ په خار کې وسلوالو د عنایت قلعه د کاروباري اتحادیې یو مهم غړی محمد شعیب په نښه کړې او وژلې دي. وروستیو هدفي بریدونو په سیمه کې د امنیت په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو چارواکي ادعا کوي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ دړکه ورکړې چې د اسلام آباد انتظامیه دی د دوی د ملګري فضل قیوم باچا د وژنې ذمهوار په دریو ورځو کې په ډاګه کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. په اسلام آباد کې د غورځنګ یو فعال ډاکټر کامران وزیر پرون مشال لیډو ته وویل چې د فضل قیوم د وژنې وجوهات لا واضح نه دي، خو دوی له حکومته غوښتنه کوي چې پلټنې وکړي او ذمهوار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د غورځنګ مشرانو فعالان وایي که داسې ونه شول نو په سوابی او اسلام آباد کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي. فضل قیوم باچا د سوابی اوسیدونکي او د پی ټی ایم فعال وو چې د سپتمبر په 9 نامعلومه وسلوالو په اسلام آباد کې په ډزو وشتې او وژلې وو. بلخوا د اسلام آباد د کانا پل تاڼۍ پولیس چارواکي وایي چې په دغه اړه پلټنې کوي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووډ 19 په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبره نوموړي تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده چې اوس به قرنطین کیږي. دا لانه د معلومه چې ولسمشر ټرمپ او یا په میرمنه کې د دغه ناروغۍ څه علامات ښکاره شوي او کنه. دا له هغې وروسته ده چې د ولسمشر ټرمپ یوه سلاکاره هوپ هیکس چې روانه ونه له ټرمپ سره ګڼ سفرونه کړي وو هم د کورونا وایرس په نتیجه کې په ناروغۍ اخته شوې ده. نو د دې وخت خبرونه
شاهین بنریو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په روانه خبرونه کې د زنو ریپورتونو تفصیل په دې توګه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي امنیتی ادارې په سیاست کې ګوتې وهي. له یوه شنون کې حسن خان نه به واورو چې د نواز شریف نیوکې د امنیت په اداره باندې دي که د تحریک انصاف ګوند په نخښه کول غواړي.
نواز شریف که تاسو ته یاد دي نو په ملټي پارټي کانفرنس کې کوم شی وو، په هغه کې د یو خبره کړې وه په خپل سپیچ کې چې زمونږ جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چا چې عمران خان نه وسته دي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي د تختول کېدو خلاف په کوژګره کې احتجاج او پرلت پیل شوی. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ منځل کیږي، موږ پرې د افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
عدم تشدد چې دی هغه خو د تشدد برعکس، مرګ حقیقت دا دی چې دا یو قسم ته د انسانانو تر ټولو مهذبه او شریفه نظریه ده.
ګڼ نور رپورټونه هم لرو چې د اورېدو لپاره بلنه درکو چې دا خبرې ګړی را سره واورې. خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په تیرو څو ورځو کې یو وار بیا سیاسي هلې ځلې تیزې کړې دي. د دغه ګوند رهبر نواز شریف تیرو ورځ له لندنه د ویډیو فون له لارې د خپل ګوند د رهبرۍ کمیټې غړو ته په وینا کې ویل امنیتي ادارې په سیاسي چارو کې مداخله کوي چې دا خبره نه ده او جمهوري قوتونو ته پر ضد ودرېدل پکار دي. نوموړي ویل د تحریک انصاف حکومت د احتساب په نامه د هغوی د ګوند د مشرانو نه سیاسي انتقام اخیستل غواړي. په همدې اړه د نواز شریف لور مریم نواز هم ورته څرګندونې کړې دي، خو بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نواز شریف د احتساب نه د ځان د ساتلو لپاره دا ډول اقدامات کوي. نور حال د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز په خبری کانفرنس کې وویل چې د حزب اختلاف د مشر شاباز شریف د نیولو وروسته کله هغه د ګوند نور مشران هم نیول کیږي نو ورته تیار دي.
سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت میاں صاحب جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے اور میں گرفتار ہوتی ہوں ہو جاؤں.
تر ټولو لوی خبر دادا چې نواز شریف به په لندن کې ناست وي او د هغوی د هلو ځلو مشري به کوي. که زه یې هم بندي کړم نو د مسلم لیگ نون سره د کارکنانو کمی نشته. که مریم نواز ونیول شوه نو شاید خاقان عباسی به رامخې ته شي، او که هغه هم ونیولی شو نو رانا ثناءالله، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خواجه سعد رفیق یا احسن اقبال او نور ټول د نون لیگ خلق به په میدان کې ولاړ وي، او دا په دې وجه چې موږ د ولس عین او د قانون د تحفظ قسم خوړلې دي. مریم نواز دا خبرې تیره ورځ په داسې مهال کړې دي چې د سپتمبر په 6 نیټه د حکومت د راغورځولو په هدف د حزب اختلاف د ګوندونو د ټولګوندیزې غونډې وروسته د تحریک انصاف د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، او د سپتمبر په 28 نیټه د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د لاهور هایکورټ نه هغه مهال ونیول شو کله چې یاد عدالت په شاباز شریف د نیب لخوا په یو مقدمه کې د هغه د ضمانت اپیل رد کړو. په عین حال کې هم تیره ورځ بیا د اسلام آباد د احتساب عدالت د توشخانه ریفرنس په نوم په یو کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اساسو د ضبط کولو امر ورکړو. د سپتمبر د 6 په ګڼګوندیز غونډه کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو په سیاسي چارو کې پر پوز د مداخلت د تورونو او د حزب اختلاف د سیاستوالانو په ضد د احتساب د ادارې نیب د کارولو د تورونو لګولو وروسته حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. هم تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو و پاکی وزیر شبلی پراز د پاکستان جمهوری تحریک تر سولې لاندې د حکومت پر ضد د اکتوبر د 11 نیټې نه د جلسو جلوسونو پیل کولو په لړ کې وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ په اړه په کار وه دوی د الیکشن کمیشن او عدالتونو لاره خپله کړې وې، او په دې معاملاتو کې پوز ښکیل کول یو غیر جمهوری رویه ده. پدی کی پوز ملوث دے او دا چل دے او ہاگا او بیا تاسی په انتخاباتو کې برخه هم اخلي. مولانا فضل الرحمن په صدارتي انتخاباتو کې برخه اغیستلی و. په اسمبلی کې هم تاسو په ځینی قوانینو حکومت ته ووټ ورکړی او په ځینی مو مخالفت کړی، نو اچانک دا څه وشول؟ دا ځکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی، نو د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوري حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړې ده.
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د سپتمبر په شلمه غنګوندیږي غونډې ته د نواز شریف د وینا وروسته سیاسي صورتحال ډېر ګرم شوې دي.
څو ګوري د میا نواز شریف د تقریرونو پس چې دا کومه مسله جوړه شوې ده چې خلکو حکومت په خپل د دې کریډټ د اغسو کوشش هم کړو چې دا خو عمران خان سي په خپل ویلو مړه اجازه ورکړو چې خلکو لوخي چې د نواز شریف په خپل ګوره سمره وي چې زه بیمار یم دا سمره ټیک دي، نو وي چې د تقریرونو اجازه حکومت ورکړو. دا حکومت خبر هم بدلیږي را بدلیږي او بدی خبر باندې ټول خلک پوي دي چې دا اخرنه کوم کل جمعاتي کانفرنس شوه دي او نواز شریف ورته خطاب کړی دی، نو غي نه پس چې کوم حکومت ته زور رسیدلې دا هغه هم ټول خلکو لپاره ده. خو خلکو لپاره دا هم پته ده چې دا حکومت یوازې سیاسي حکومت نه دی، په دې وخت کې پاکستان کې سیاسي او عسکري کوم زمونږ اداري دي دا ټول په یو پیج باندې دي او هغه نو دې د وجه دا دومره اسان کار به هم نه دی اپوزیشن د پاره چې هغه دې راسم لې یاد دغه کی، نو یو طرف هم مضبوط ته او اپوزیشن چې کوم دی نو هغه خود دومره دغه نه ښکاري چې تر څو پر مکمل اتحاد نه کړي، ځکه دې اکثر خبرې وکي او به رستو کې پکې یو نه یو کمزوري پکې چرته نه چرته پکې اوخی، نو دا هغه نقصان به دې ته ورسیږي.
د هیواد د راګرم شوی سیاسي کړکېچ په لړ کې تیر ورځ د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون د وزیر اعظم عمران خان یو لوی مرکه هم خپره شوې ده چې بیا وروسته د هغه مرکه مهمه برخه د پاکستان په نورو رسنیو هم خوده لشوې. او وزیر اعظم عمران خان د خبريال ندیم ملک سره په دغه مرکه کې د نواز شریف لخوا پر پوز د لګول شوی تورونو د وینځلو هڅه وکړه او هغه وویل چې نواز شریف د پوز په نخښه کولو سره په هیواد کې د یوې لوی پیتنې د جوړولو هڅه کړې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بار بار په خپلو څرګندونو کې وایي چې د ملک امنیتي ادارې د تحریک انصاف د حکومت ننګه کوي. زموږ همکار ګل ایاز د خبریال او شنون کې حسن خان سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د نواز شریف څرګندونې د ادارو پر ضد دي که د تحریک انصاف د حکومت پر ضد؟
نواز شریف صاحب دی یو کال صبر وکړو د اسټابلیشمنت د رویې نه چیرې وی دا غنی چې زمونږه وچانټینګ روان دي زمونږه خلاف چې کوم دي لکه حکومت یا اسټابلیشمنت چې دي دا نه ادارې استعمالي یا عدالتونه استعمالي، نو دوی خو تقریبا دا کال مریم نواز خاموشه و دا مو شهبا شریف کوشش دا وکړو چې یاره یو ریکنسیلیشن غونډه کې پالیسی اډاپټ کی و چې کله دا نه وي دغه شروع شو چې شهبا شریف هم ونیسو نواز شریف خلاف چې کوم دی هم دا دغه روان دي د واپس را وستلو لپاره دوی حالې ځلې کې، نو اوس د کتاسو ته یاد نو په ملټي پارټي کانفرنس چې کوم شو په هغه کې دی یو خبره کړې و په خپل سپیچ کې چې زمونږه جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چې عمران خان نو وسته دي. دوی دا خیال لري چې د الیکشن چې کوم دارک شوی دي او عمران خان د اسټابلیشمنت په وګو باندې د امپوز کړی دی، مونږ باندې امپوز کړی دی، نو اوس دوی دا پرشر چې بلډ اپ کې تاسو خیال لري د دې مخکې چې بیا مریم نواز کوم پریس کانفرنس کړو نو کله چې شهبا شریف اریسټ کو نو باغی کې هغه دا خبره وکړه چې شهبا شریف اریسټ کړي نو دا جنرال باجوا ولې نه اریسټ کړي، دا جنرال
قاسم
سلیم باجوا چې کوم دی دا، نو د دې نه پس دا اوس دا نواز شریف بیا دا خبره وکړه نظر خبره چیرې لکه هغه ټیم کې ماته دا ایس آی هډ چې کوم دی ریفر کې ما په خیال دیر الاسلام ته هغه ټیم کې دیر الاسلام هغه ما په سر هغه ماته وی چیرې لکه د دې خبرونو د مطلب دا دی چې فوج یا اسټابلیشمنت چې دی هغه پولیټیکل مینورینګ کوي. بل دا خبره چې د پارلیمنت یاد کو چیرې پارلیمنت چې کوم دی دا آزاد او خود مختار اداره نه ده، د دې مینجمنت کې
سیاسي ګوندونه راغون شو او یو اتحاد جوړ کو د پی ڈی ایم په نامه مانی. نو آیا سیاسی ګوندونه خپل منځ کې هم هغه رنګ په اعتماد کې په یو بل اعتماد دومره نه کوي؟ نو آیا دا ځل چې اوس دوی راغونډ شوي دي نو آیا دوی به هغه رنګ یو د حکومت ضد داسې یو تګلاره جوړ کړي کنه؟
ګوره هغې کې مونږ چې کله انالیسس کو ګولیاز نو تاسو ګورئ د پیپلز پارټۍ مسلم لیگ او مولانا د دوی مفادات چې کوم دي هغه ډېر زیات یو بل سره ټکراو خوري. پیپلز پارټۍ سره دې وخت کې د سند حکومت دی ٹوٹل میجارٹی سره دے مرکز کے اپوزیشن کئی اس پیپلز پارٹی دا نغواڑی چھ دے حکومت خلاف دا مونگا فریش الیکشن تا چکم دے فوری اگوی وی چیر مونگا سر یو صوبہ دا لکنیم پاکستان زمون سره دے او اپوزیشن ہم کی حکومت ہم کئی مسلم لیگ والے چکم دے اگوی باہر دی دخشان تے خب مسلم لیگ کی بیا دو نارٹیو یو دا شہباز شریف چھ غری کنسلیشن کی دا حکومت سر آگا دا غواڑی روغ غواڑی صلح غواڑی نواز شریف او دغه لور چې کوم ده هغه فرنٹلی چې کوم ده راضی په دغه باندې حکومت خلاف چې کوم ده هغه فرنٹلی اسټابلیشمنت ټارګټ کی اوس د سیاست د دې هغه په خپل دنم تقسیم دي بیا د حکومت سره چې کوم ده د هغه غیر خبره ده بیا ډیفرنٹ اپروچ دی یو د پیپلز پارټۍ اپروچ دی یو د مولانا اپروچ دی یو چې کوم ده د شهباز شریف او د نواز شریف اپروچ دی اوس په دې کې دوی ته سپیس نه ملاویږي نو چې نه ملاویږي نو دوی اوس په ځای د دې چې لکه تا ته ما وختي وایي چې هغه هډان دوی اخلي نو دوی وایي چې مونږ د پی ٹی آئی سره هیڅ هم نشو کولی چې پی ٹی آئی سره نشو کولی نو دا اسټابلیشمنټ کمزوری کو چې اسټابلیشمنټ کمزوری شي نو دوی خیال دا دی چې پی ٹی آئی سره ډېر لږ خلک دی په دوو کسانو په دریو کسانو باندې دا پرایم منسٹر دی ګولایاز اوس کې چېرې د اپوزیشن وغواړي اپوزیشن دا د دوی زما په خپلو پروګرامونو کې ډېر تپوسونه کړي که نن هم اپوزیشن وغواړي او دوی ځان ارګنایز کړي نو په پارلیمنت کې دنه چې کوم دی دوی د وزیر اعظم تخته چې کوم دی هغه ولټه کوي شي خپل کسانو باندې اعتماد هم نشته. ګوره تاسو د سینټ په الیکشن کې وکتل سنجرانی خلاف چې کوم نو کانفیډنس مور هغه مو وکتل دا 13 ورځ چې کوم دی جاینټ سیشن شو کوم دی اف اے ٹی ایف دا بل چې کوم دا بل چې کوم پاس کېده په دې تاسو وکتل نو دوی د نن د دوی په رینکس کې چې کوم دی ډېر زیات مطلب کریکس ډېر زیات دي اپوزیشن د دوی په خپلو پټو هغه مره کنټرول نشته. نو حالانکه که دوی نن مو وغواړي زه د پنجاب حکومت دوی لر کوي شي د مرکز حکومت دوی لر کوي شي خو د هغې په ځای باندې بیزی سټریټ اجیټیشن ته
خبریال او شنون کې حسن خانو چې د ګولیاز پښتنې ځوابولې او اوس هم په یو بل موضوع در ته ریپورت لرو. د خیبر پښتونخوا پولیس وای په مومندو کې سکم 2000 لیویز او خاصدار سرتیری د پولیسو ادارې ته راوړل شوی او د لسګونو نورو د برتی کولو کار هم روان دی. د پولیسو مشر ثناء الله باسی تیر ورځ مومندو ته ورغلی او هلته د پولیسو په لیکو کې د شاملو شوو کسانو د ټریننګ ننداره له نږدې نه وکړه. په 2013 کال کې چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شو نو حکومت ورسره سم دا پریکړه هم وکړه چې لیویز او خاصدار ځواکونه به په مرحله وار ډول د پولیسو په څنګه کې پر کار ګمارل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلي چې په محمود کې 1900 خاصدار او لیویز غړي په پولیسو کې شامل شوي ول یو نیم سل خاصدار لا هم پاتې دي چې هغوی ته په پولیسو کې د شاملېدو لپاره د یوې هفتې نوټس هم جاری شوی دی.
ان شاء الله ریکروټمنټ به کریں گے نئی ریکروټمنټ یہاں سے بھی پورے سارے اضلاع میں سے
دی وای چې نوی تنن به هم برتی کو په ټولو قبایلی ضلعو کې چې څومره نوی خالی ځایونه راځي هغې کې به مکمل لوکل او یا ځایي اوسیدونکي برتی کو او په دغه کې به میاشت یو نیمه پورې ولګي.
جتنی ویکنسی آئے ان کی ہم کریں گے ابھی ڈیڑھ مہینے یا ایک مہینے میں ہو جائے گی.
نموڑے پرند محمد دو بایزو بھائی ڈاک تحصیل تور گلے او دو محمد دو زمشیو دو نیم سو پولیس دو جسمانی تربیت معائنہ وکڑا دغه تربیت اخستون کوله د پاکستان پوز تربیت ورکوي. په دې مقاصنه الله عباسی و چې د سپیشل برانچ او سی ټی ډی پولیسو د پاره هم ځمکه اخستل شوې ده او ورته نور شیان لکه ګاډي او وایرلس سیټونه هم ورکړې شوې دي. ځینې کمای شته خو هغه به هم زر پوره شي.
جو ای سایز ہے یا سب انسپکٹر ان کی ہم اسپیشلائز ٹریننگ کا پروگرام بنا رہے ہیں.
دی وای چې کوم چې د پولیسو سب انسپکټران دي هغه له خصوصي تربیت ورکول هم شروع کوو چې هغه ته د تفتیش او یا په قانوني ډول د پراتونو تربیت ورکو او د زنانو پولیسو د هم 10% کوټه شته هغه به هم پوره کو او د لګکی 2% کوټه به هم پوره کو
ان شاء الله پوری کی جائے گی اور مائنورٹیز کی بھی 2% ہے وہ بھی پوری کی جائے گی.
په محمد کې د خاصدار او لیویز نه پولیسو ته د اوختی شو تنانو شمیر 2000 او اتا تیارې ولې د دینه علاوه سپیشل خاصدار هم شته خو هغه پولیسو محکمې ته د تنانو نمونه نه دی ورکړي. د پولیسو محکمه وای چې د هغه د لپاره فیز 3 او یا د درېم برخې منصوبه شته کتنانې حاضر کړي نو په پولیسو کې به واخلي ګینینو نوکرې به ختم شي. د پولیسو مشر ثنا الله عباسی وویل چې په محمود کې دوه تاڼې هم جوړې شوې او نورې درې تاڼو باندې به په لنډو ورځو کې کار هم شروع شي، ځکه د دوی سره د تاڼو دننه په کارېدونکو عمله هم پوره شوې ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا له صوابۍ سره تعلق لرونکو او د بشري حقوقو کارکونکو ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل وای د پیښور ترهګرۍ ضد یو عدالت د تیرې چهارشنبه په ورځ یو وار بیا ورغوخته او پر د په میرمن او لور ګلالۍ اسماعیل فرد جرم ولګول. نوموړی وای دغه مقدمه د جولای په دوهمه د پیښور ترهګرۍ ضد عدالت د ثبوتونو د نشټوالي له کبله ختمه کړې و، خو اوس پکې نور نوي تورونه لګول شوی دی چې د په خبره بې بنیاد دي او هدف یې د تنګول دي. نوموړی وای یاد عدالت بیا د اکتوبر په 8 نیټه یو وار بیا بلل. مشال هڅه وکړه چې په دې اړه د حکومت دریز هم راواخلي، خو کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي له موږ سره په دې اړه خبرې ونه کړې. نور حال د اسلام مومن په ریپورت کې.
د بشیر حقوقو کارکونکي ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل په زیارت پر مشال ډو تو ویل د سپتمبر په 10 د پیښور تر غریزت عدالت پر د پلورو ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم ولګولو چې له 2010 تر 2015 کلونو پورې دوی ته له هندوستانه د ترګر فعالیتونو لپاره پیسې راغلي وي. دا وای د لور اویر گرلز په نومو غیر دولتي سازمان ته د آسیا سیف ابارشن اتحادی لخوا د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ د شاوخوا 15,000 ډالرو مرستي راغلي وي. د په خبره دغه شبکه چې مرکزی دفتر یې په نوې ډیلی کې دی په ټولو آسیایي ملکونو کې یو شمیر غیر دولتي سازمانونو ته مالی مرستې ورکوي او دوی ته یې هم د پاکستان د سرکاري بانک د لارې پیسې ورلېږلې وي چې دا رنګ پر دې د سیمې د ښځو لپاره د خیر ښېګړې کارونه وکړي. پروفیسر اسماعیل وای د تله دې قبله سزا ورکړل کیږي چې د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستان د استخباراتي ادارو په ناسم وکړنو نیوکه کوي. پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الہی ایڈوکیٹ پر زیارت پر مشال ایڈو تویل چې د پروفیسر اسماعیل او د هغه د کورنۍ خلاف مقدمه بے بنیاد ده، ځکه چې د ګلالۍ اسماعیل غیر دولتي سازمان اویر گرلز ته پیسې د قانوني لارو ورغلي او له دوی سره پوره ثبوتونه دي چې دغه پیسې په کوم کوم ځایونو کې لګیدلې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مخکښ آی اے رحمان هم په زیارت ورځ مشال ایډو ته وویل د ګلالۍ د کورنۍ تنګول له بشری حقوقو سرغړونه ده او دوی به دا مسله راپورته کوي.
چسوک هم د ګلالۍ مور پلار تنگوي هغه نامناسبه کار دی او زمونږ د تنظیم له پالیسیو سره په ټکر کې دی. زمونږ تنظیم به د پروفیسر اسماعیل د حقونو دفاع کوي. زبا دا مسله د خپل تنظیم له غړو سره راپورته کوم او مونږ به ضرور له هغه سره ودرېږو.
بلخو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن یا د بشری حقوقو د څارنې سرکاري کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې موقتی مشر رضوان الله شاه په زیارت ورځ مشال ایډو ته وویل چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته او چې کله هم پروفیسر اسماعیل له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي نو دوی به یې ضرور پارلماني غړو او نورو اړوند چارواکو ته رسوي.
کم د دې اپلیکیشن دی کم د دې پلی علی نو ابا کنسرن اتا دي کرم ته کب کوچ دا سو وجدا د دې خلاف سی لیگیشن دی یا سم مسله دا غیبان دا غینه با کنسرن اتارټیز نمون ریپورت غواړو.
موږ د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو او قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ خو هغوی هیڅ ځواب نه کړل. د یادونې دا چې د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل له تیر کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړې وه
خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې را څرګند شوه. د پاکستان حکومت ګلالۍ د ریاست خلاف په وینا او کړنو تورن کړی و او پر ضد یې د ترګرۍ مقدمه هم درج کړی و. خو د روان کال د جولای پر 2 نیټه په پیښور کې د ترګرۍ ضد یو عدالت په ګلالۍ او د هغې پر مور پلار له ترګرو تنظیمونو سره د مالی مرستو په تور جوړه کړې مقدمه د ثبوتونو نه لرلو په بنیاد ختم کړه. خو پر دې او مور پلار یې دغه مقدمه له نوو تورونو سره بیا لګېدلې. ګلالۍ اسماعیل چې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ده، هغې د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې جایزې یې اخیستې دي. نوموړي په دا وروستیو کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو سختې نیوکې کولې. ګلالۍ امریکا ته تر رسېدو وروسته له مشالیو سره په مرکه کې ویل چې اوس به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
دا ګلالۍ اسماعیل کورنۍ په پاکستان کې د مقدمو سره مخ ده. تاسو په ریپورت کې واورېدل چې ګلالۍ اسماعیل د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې هم برخه اخیستې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي حکومت دې د هغوی د یو غړي فضل قیوم باچا وژونکي پیدا کړي او د قانون سره سم چلند ورسره وشي. فضل قیوم باچا د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته نامعلومو کسانو وژلو. پی ټی ایم وایي که پولیسو قاتلان ونه نیول نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي. پولیسو مشال لړیو ته ویلي چاپی روانې کړې او د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان به زر ونیول شي. نور حال د ملیحي امیرزاده پر رپورټ کې.
د پښتون تحفظ موومنټ کارکوونکي په اسلام آباد کې د دوی د غورځنګ د یو فعال فضل قیوم باچا وژونکو د معلومولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په سوابه کې د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزئی د اکتوبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل فضل قیوم باچا پر رڼا ورځ په خپل کور کې نامعلومه وسله والو وژلو، نو ځکه له ځایي انتظامیه غواړي چې د سی سی ټی وی کیمرې فوټیج پر اساس دې د هغه وژونکي معلوم کړل شي.
کار وخت کې چې هغه کور ته راپاسېد او راغی او خپل ګاډی سټارټ کاو، نو په دغه ټایم کې په کور کې دننه سایټ ته په کیس کې خوا ته ورته چې کوم دننه نامعلومه کسان ناست وو او ده باندې فایرنګ وکړ او دی په سر باندې وویشتې شو. زموږ مطالبه دا ده چې په دغه ځای کې په دغه کور کې او په دغه ګاډی چې کوم ځینې په دې کې سی سی ټی وی لګېدلې دي، سی سی ټی وی فوټیج شته، موږ دا مطالبه کوو چې په کار ده چې په درېنو ورځو کې دننه دا نامعلومه قاتلان
فضل قیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د کور کمیټې غړی چې په اسلام آباد کې اوسېدو. نوموړي هم له هغه ځای نه خپلې سیاسي او نورې هلې ځلې پر مخ وړلې. د پښتون تحفظ موومنټ فعالان او خپله د فضل قیوم باچا د کورنۍ غړي وایي دا لا جوته نه ده چې فضل قیوم باچا آیا د خپلو فعالیتونو پر اساس وژل شو او که د کمې شخصي شخړې ښکار شو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل که څه هم د فضل قیوم باچا د وژنې لامل لا واضح نه دی، خو د حکومت او اسلام آباد له انتظامی نه غوښتنه کوي چې ولې په یو خوندي ښار کې د اوسیدونکو تحفظ نشته.
کوم دی دایتل ته اسلام آباد کې اوسېدلو زمونږ د حوالې ورځ نه پی ټی ایم غړی و. د پی ټی ایم چې کوم کارونه وو هغه کې به دخه منډې ترړې کولې مونږ سره به و، خو د کیمرې شاته به و ډېر به ځان کیمرې ته نه خیر و، ځکه کاروباري شخصیت و کره به د نورو خلکو دې به هم کله کله د دمکې ورکولې چې دې شیانو نه لاس وباسه. او ورسره ته لږ څه نه څه کورنۍ ستونزې هم لرلې او کاروباري ستونزې هم لرلې. او په دا اوس پېښه چې کومه شوې ده په دا کې مونږ تر اوسه پورې د دې کمو پکې کمپیوز یو. دوه درې خبرې دي په دا کې، یو د زنانه د کورنۍ خبرې دي، ورسره یو د چیرته د ګاډي لینډن شوی دی هغه خبره ده، ورسره د نور هم تړلې شوې دي.
وکیل شهاب الدین خټک بیا وایي پکار ده چې د هیواد هر وګړي ته هغه ټول حقونه ورکړل شي چې آئین یې ضمانت ورکوي.
منګورو چې دلتا ډېر زیات لکه د ټارګټ کلینګ کیسونه شوي دي او دا عمل اوس هم روان دی. د وزیرستان نه وخت نه تر د کراچۍ پورې دغسې واقعات کېږي. مثلا هغه خلک چې هغه سوشل اکټیویسټ دي یا د خپل رایټ خبره کوي، د هغې داسې په خفیه طریقو وژنه چې کومه دا پر ریاست باندې یو سوال دی. پاکستان آئین چې دی هغه د ژوند حق ورکوي خلکو ته، د کاروبار، د ګرځېدو، د تحریر، د تصویر، د لیکلو، د تنظیمونو جوړولو، د سیاسي جماعتونو جوړولو.
د پیښې په اړه د پوښتنې په جواب کې د کنه پل تانې پولیس چارواکي ایس ایچ او ګلفراز ویل د سبا پورې یعنی د اکتوبر تر 2 به د فضل قیوم باچا قاتلان گرفتار کړل شي.
په ایف آئی آر کې چې د کومو ملزمانو ذکر شوی انشاءالله هغوی به گرفتارو او پیشرفت شوی دی. ما خو تاسو ته وویل چې هغوی به نیسو، مونږ به هر څه کوو او د هغوی ټولې مطالبې به پوره کوو.
په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته ویل انتظامیه ته درې ورځې وخت ورکړی دی او کدا اکتوبر تر دویمې پورې د فضل قیوم باچا قاتلان معلوم نه کړل شو نو دوی به خپل لایحه عمل اعلانوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.
اوریدونکو نن د اکتوبر دویمه نیټه ده. دا په نړۍ کې د عدم تشدد ورځې په توګه لمانځل کیږي. عدم تشدد په خیبر پختونخوا کې یو لرغونی تاریخ لري. دغلته باچا خان د عدم تشدد د فلسفي بانی پاتې شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار داود خټک له کارپوه او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کړې او په سر کې پوښتله چې په ساده ټکو کې ورته وایي چې عدم تشدد څه ته وایي.
ارزاری چې عدم تشدد چې دی هغه خو موږ په عامه توګه باندې لکه دا نومې ده چې دا تشدد برعکس کنه نو اکثر خلک داسې خیال کوي چې دا یو ذهنیت دی. حقیقت دا دی چې دا یو قسم ته انسانانو تر ټولو مهذبه او شریفه نظریه ده او دا د عمل یوه لاره ده. هغې وجه دا ده چې دا تشدد چې دا اکثر د انسان چې کوم غریزه دا انگریزی کو انسٹنکٹ ہوئی کہ ہر قذب دا اغیر پر بنیاد باندی تشدد دی او عدم تشدد چیز دا دی انسان دی ذہن پوہی عقل منطق دلیل پر بنیاد باندی دی او دا عدم تشدد چیز دا ہم دی عملی والا را دا صرف تشدد چیز صرف سوچ یا فکر دی مثلا دا پیسیفیزم چیز دی یعنی چیز سرے یعنی امن پر دی باور لری مگر دا چې امن د پاره د جنگ لري مبارزه لري امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان دلته کې تاسو معلومه ده چې یو لخر جوړ کړو د ادب تشدد مطلب دا چې هغه چې موږ تاسو د تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه ده عمل کې پیدا کوو نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کوو. دا چې د مخ کې دلته پورې خوره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکسلی نه واخلي په خبر سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ټک دي. دا تمدن بیا د پادمې تشدد باندې او ځکه ډیر عظیم یو تمدن نو
یعنی دي کې سر مختلف مذاهب راغون شي ستاسو مطلب درج مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکړه جی بالکل بودیزم کې ملک چې بار وکړو دا وو په سنسکریت کې وتا هینسا لکه چې هیمسا تشدد ته وایي اهمسا عدم تشدد ته وایي. دغه چې بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا دغه تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهم خبره ده او حقیقت دا چې دغه شی په تاسو کې په عیسایت په نورو مذهبونو کې د دې ذکر شته او دې کې دا خبره ده چې ادب تشدد زیات مړانې کار دی ځکه چې تشدد خو اسان کار دی ګولۍ چلول یا گزار کول خو اسان کار دی مګر دا ده چې مبارزه کول گزار غمل او میدان نه پریښودل
دا زیاته ضرورت یې افغانی تاسو د بچا خان ذکر وکړو نو زما په نظر چې عدم تشدد لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د ګندارا د وختونو دلته په دې سیمه کې وو خو دغه د هند ازادې کوم تحریک چې شروع شو ګاندی او بیا بچا خانونو دغه مونږ ویل شو په یو طریقه چې دلته یو ارګنایز طریقې سره عدم تشدد فلسفه چې دا مخې ته راغله نو آیا دې فلسفي د پښتنو د اوس حالت ته چې مونږ ګورو دې کوم فائدہ رسولي د پښتنو ته
ای دې دا فائدہ رسولي ارزاله کنه چې پښتنو ته اصل کې مونږ وګورو چې ټول نو لوی تاوان کم شي ورکړی دی ټول نو لوی تاوان جنگونه ورکړی دی او دا جنگونه خو دلته کې چې کل یو خپل پښتنو جغرافیه دا چې وایي چې ټول تاړه او حمله په دې لار راغلي دي نو سان تاونو په دې باندې جنگونه تعمیل شوی دي تپل شوی دي خو دې سره یو عادت هم بیا پیدا شوی دی او یو ریواج پر خشبه دا اوس کو کنه دلته کې زموږ خلک وایي چې وصله دا چې لکه کالی یا زیور دی خلکو نو حقیقت دا دی چې قلم یا کتاب چې دی هغه زیات هم زیور دی قیمتي دی مګر چې هغه رسو پاتې شوی
دینا د پښتنو خلاصولو کار چي دي دا زما په خیال کې تر ټولو مهمه خبر ده. باچا خان که تاسو فکر وکړئ انجمن اصلاح ساغنه کې دقیق ملګری حاجي شیخ فرنګزوی عبدالخالق خلیق صاحب دي نور ډېر مشران چې دي هغوی که تاسو فکر وکړئ ټول فوکس یا زور یې علم خورولو باندې وو. دوی هغه وخت سکول نوم نه و مدرسه به وه که نه مدرسې ځکه چې علم اصلو ځای چې مدرسې به ورته وي دوی آزادې مدرسې جوړ کړي. 300 مدرسې تاسو وګورئ چې خیر حکومتي سطح باندې په خپل کومک خلکو جوړې کړي خپل بچی باچا خان په عمله استاد خپل بچی په هغې کې شامل کړل. مطلب دا دی چې خلکو د جن راړول او علم ته د هغوی مخه کول خیر ته د هغوی مخه کول زما په خیال کې دا لویه لاسته راوړنه ده. او اوس هم چې دا یعنی خلک پښتانه پیژني تاسو وګورئ لکه څنګه چې نیلسن مانډیلا یادیږي ګاندي یادیږي یا مارټن لوتر کینګ یادیږي داسې باچا خان د شلمې پیړۍ یو لوی علامت دی د عدم تشدد او پښتنو لپاره دا لویه سرمایه ده.
اوس که تاسو وګورئ نو اوس دغه تحریک د عدم تشدد دا اوس په کوم حالت کې دی دا څنګه ریوایو کېدای شي او د دې پرې اوس حالاتو کې څومره ضرورت دی؟
ځکه چې اصل کې مشکلات زیاتره په دې کې دي چې جنگ یوازې اول خو ما وایي چې انسان هغه غریزه یا انسټینکټ دی نو آسان دی ځکه چې لکه څنګه چې انسان غریزې له مخې نور ډېر کارونه کوي دغه چې غضب قهر او انتقام دا هم دی هغه په دې کې موجود دی غریزه کې او ذهن او هغه چې څومره وخت کېږي د ذهن ورو کنټرول یا د ذهن کار زیاتېږي خو دا ده چې دا ورو کېږي. دویمه خبره چې جنګ کې بیا دې شاته ریاستي پالیسۍ دي دې شاته د جنګ د وسلو تجارت دی او ډېر لوی هغه چې امریکې ته ورته ملټري انډسټریل کمپلیکس وایي یعنی دې کې هم فوجونه دي او هم صنعتونه دي چې وسلې خرڅول دی د مرګ کاروبار چې دې کې ډېرې پیسې دي نو د دې ځکه جنګ یو قسم ته غالب ښکاري. خو بل طرف ته که سره وګوري د انسان مستقبل چې دی هغه تړلی دی چې څومره د هغه آزادي څه ته وایي چې څومره انسان د غریزو نه انسټینکټس نه جبلت نه آزادېږي او د عقل او د دلیل او د پوهې رڼا ته راځي نو دا آزادي ده. نو انسان آزادي خو دې کې ده چې هغه د عدم تشدد لاره مخکې لاړ شي او خصوصا پښتنو دپاره خو تاسو وګورئ 40 کاله چې د کوم جنګ په افغانستان کې شوی دی زه اکثر دلته په دې جلسو کښې په دې او کښې مسود ده ته ویلي دي ما ته چې په انساني تاریخ کښې که د جنګ کوټه یا سهمیه یا برخه وی نو پښتنو خپله برخه خلاصه کړې ده د جنګ په کار ځای چې موږ سوونه کاله اوس بیا جنګ ته تشاکو او عدم تشدد خپل کړو نو ټول انسانیت لپاره عموما او پښتنو لپاره خصوصا عدم تشدد تعلیم په کار زموږ تعلیم برخه وي.
تاسو اوس داسې علامات وینئ چې آیا دا تحریک اوس هم اوچلېږي راژوندی شي یا څنګه را ریوایو کېدای شي؟ دا
ګوره چې داسې دی چې د دې ریوایول خو یو قسم ته موجود دی که موږ وګورو اوس مثلا دا د پښتنو ځوانانو د پاسون چې زموږ په دې فاټه کښې پخوانۍ فاټه چې اوس ورته پښتونخوا برخه ده دې کښې چې وشو نو دا د دې پي ټي ایم چې ورته پښتون ژغورنې غورځنګ د دې قوت اصلي قوت چې د عدم تشدد دی یعنې د پاکستاني ریاست لپاره د تشدد تحریکونو ماتول ډېر اسان دي ټینکونه او جازونه ورپسې بوځي خو دا ده چې د دې مخه نه ویني هغې ته چل نه ورېږي څه څه چل وکړي دغسې تاسو وګورئ افغانستان کښې هم د جنګ خلاف هغه چې کوم ځوانانو یو مارچ وکړو افغانستان یو سر نه بل سر ته خلک وګرځېدل او اوس هم چې دا خبرو اترو د مذاکراتو خبرې روانې دي دا ټول د عدم تشدد مختلف شکلونه دي زوم ورته څوک هر څه اخلي د امن کوشش ورته وایي د خیر کوشش ورته وایي خو دا خبره ټول مني چې په وینو لړۍ لمن په وینو نه پاکېږي په هغې به د خیر اوبه تویدل غواړي کوم چې عدم تشدد دی.
تاسو د شنن کې افراسیاب خټک خبرې واورېدې د عدم تشدد فلسفه یې تاسو ته تشریح کوله. اوریدونکو له مشال راډیو نه تاسو خبرې ګړی اورئ. اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته پاره لرو د عوامي نېشنل ګوند پلویانو د بلوچستان صوبې په کوژک او ځینو نورو سیمو کې پر احتجاج لاس پورې کړی او له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ګوند د بلوچستان د صوبې د اطلاعاتو سکرټر اسد خان اسکزی دې راپیدا کړي. نوموړی د سپتمبر په 15مه له کوچلاغه نامعلومو کسانو تښتولی و. ایوب ترین له کوټې راپور رالېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو د سکرټر اسد خان اڅکزي د لادر کېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او د پنجشنبې په ورځ د چمن د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د اتحادیې آل پارټیز تاجر اتحاد له لوري و چمن ته څیرمه د کوژک په غره کې پر لد دویمه ورځ هم روان و چې له امله د کوټ چمن لوی سړک د افغان ټرانزیټ ټریډ په ګډون د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ بند شوی دی او په نتیجه کې د کوژک د غره و دواړو غاړو ته په سلګونو موټران او لاریانې درېدل دي. او عادي مسافران هم د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې تیر مازګر د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره هم وشوه. پر دې مهال په خپلو ویناګانو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل چې اوسنی حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د ان پی یو مشر یونس خان وایي
چې په کومه ورځ باچا خان اوله خښته اېشتېده همدا هغه ورځ زموږ سره دا دندې روانې دي. کله ټارګټ کلین، کله هواکاری، کله خلک وشتنګا، کله بم بلاستونه پر کوانګا، کله جیلو ته بيونګا. په خوا د دې موډ د جیلو بيونګو ته دي، لیکن نن د پښتانه کام دغه دشمن دومره په بې شرمۍ باندې راوتري سو چې تما کې پکې کوي، خلک هوا کوي وژنیې.
مظاهره د پخپل وینا کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن خلیل آغا وویل چې د عوامي نېشنل ګوند سره همیش دغه ډول ناوړه عملیات کیږي.
کدا د عوامي نېشنل ګوند صوبای پریس سیکرټری اسد خان اسکزی کتا پورته کړی دی، موږ خواست نه کوو، غوښتنه کوو چې ستا چې کوم آئین دی، قانون دی، تر هغه لاندې راوله. ستا چې کومه قانوني لاره ده که عوامي نېشنل ګوند یو ثبت کړي، دا بد به کړي چې د خپل کام پر حق ولاړه ده، د خپل کام چوکیداری کوي، د خپل کام په دفاع کې ولاړه ده. لاول ورځ څخه تر نن ورځې پورې
خود عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ارباب غلام اډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت د اسد خان د راخوش کولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
چې پر دې علاقه باندې د پښتانه سره چې کوم عمل روان دی، داسې ورځ نشته، داسې شپه نشته چې پښتون وژل کېږي نه، پښتون برې نه، او د پښتون سره زیات هم نه کېږي، پښتون هغه کېږي نه. دا بیا د مخنیوي لپاره په راپور کې شوی او دا خبره په ډاګه کوم چې دا په یاد صورت په دې خبرې دا د څومره دار کېږي چې دا خاورز برده ده، دا خاورز برده، دا خاورز برده فلرو ده، دا خاورز برده د کزو ده.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکرتر اسد خان اڅکزی د جمعې په ورځ سهار هغه مهال د کوچلاغ او کوټ ښار په منځ کې لادرکه شوی و، کله چې هغه د ګوند په صوبایي کونسل کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان و. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لاله مخه د ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزی ته تسلی ورکړې ده چې حکومت به د اسد خان د مندور لپاره ټول ګامونه پورته کوي. بل لور ته د کوټ د ایرپورټ تاڼې پولیسو د اسد خان د لادرکه کېدو وروسته مقدمه لاسلیک کړې وه، خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د اسد خان اڅکزی د اغوا ذمېداري قبوله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د نورو سیمو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د سپتمبر په 15مه یو واری بیا سکولونه پرانستل شول، خو د سکولونو له پرانستل کېدو وروسته د کورونا لسګونه کیسونه مخې ته راغلي دي. له همدې وجې ځینې سکولونه یو واری بیا تړل شوي هم دي. د سکولونو مالکان وایي د صحي ادارو لخوا ورکړل شوي سپارښتنې هم عملي کوي، خو بیا هم د کورونا مثبت کیسونه مخې ته راځي. نور حال له پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوې شمیرې تر مخه د 15 سپتمبر نه تر دې دمه د بیلابیل سکولونو خوښه 15,000 ماشومانو او استادانو ټیسټونو لپاره نمونې اخیستل شوې چې پکې 250 زیات کسانو ټیسټونو نتیجې مثبت راغلي دي، چې پکې د سرکاري او شخصي سکولونو د عملی کسان او ماشومان دواړه شامل دي. د دغه شمیرې تر مخه تر 15,000 ټیسټونه شوي چې پکې د 3,000 نه زیات ټیسټونو نتیجې لانی دي راغلي، 12,000 کسانو ټیسټونه منفي راغلي دي او د ناروغي فیصدی په دغه سکولونو کې 1.33 فیصد ده. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې صوبایي نائب صدر جاوید خان مشال لیړو ته وویل چې دوی د خپل لړخه هر ډول احتیاطي ګامونه په ټولو تعلیمي ادارو کې پورته کړی دي چې ماشومان هم او عمله هم د دغه وایرس او ناروغۍ نه بچ پاتې شي.
دې واکه چې کوم په پیړ چټکولو شوی نه نو تقریبا 100% پی سو بیس باندې مونږ عمل کوو. چې کوم د مونږ زیاتو خلکو چې کوم دي هغه ګروپونه جوړ کړی دي، چې کوم دي هغه په ګروپونو کې تقسیم کړی دي، او چې کوم سوشل ډیسټینس مونږ پوره خیال ساتل لري. نو موږ چې کوم دي تقریبا د خپل حد الوطن مطابق چې کوم دي پیړ چټکولو د ماشومان چې کوم دي سو بیس تخت خیال ساتل دي، او چې کوم دي ماشومان چې کوم د کورونا کې کوم متاثر کېږي نو مونږ مخکې ګونې مې ته ویل چې په سکول کې متاثر کېږي. نو خیر دی، په سکول کې چې کوم دي په کلاس باندې
آیا په دغه سکولونو کې په کومو کې چې د کرونا کیسونه مثبت راغلي تړل شوي او کنه، او دغه رنګ په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد نه کول په وجه په خیبر پختونخوا کې څومره سکولونو پر ضد کاروان شوي دي یا بند کړی شوي دي؟ نو خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې یو لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لول چې دغه کیسونه زیاتره شخصي سکولونو کې راغلي دي.
الحمدلله په سرکاري سایډ باندې یو سکول هم داسې نشته چې هغه د سو بي فوج مونږ بند کړی. څومره سکولونه بند شوي نو په دې بنیاد بند شوي چې انت به دغه نه وي راغلی، انت به ریزلټ پوزیټیو راغلی د استاد یا د چا شاګردان هم تر اوسه پورې چا پوزیټیو نه دي راغلي، چې راغلي د ټیچرز راغلي دي. نو هغه نه علاوه مونږ سکولونه هم نه دي بند کړي. تقریبا زیات پرائیویټ دي، 20-22 نه زیات بار پرائیویټ دي. زمونږ 15 سکولونو کې راغلی او یو ډی خان کې، د پېښور کې، یو رشټۍ کې، یو داسو کې. نو دا غي هغه سکولونه مونږ بند هم کړو، هغه مو کړو، هغه نور نه دي راغلي.
بل خو راتب ماهرین وایي چې کرونا وبا لا ختم نه ده، نو باید اولس ډیر احتیاط نه کار واخلي او په احتیاطي لارښوونو عمل باور کړي. په حیات آباد میډیکل روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر عماد علي شاه په دې باب لا مشال لیډو توای
کلونه ټول کلو شوی د خدای کې مین خبره دار چې استادانو ته او سټوډنټانو ته دوانو ته نک سکول کې د سو پیس پکار دي چې دوی استادان په خپل ماسک چې یو ماشومان مچي او دوی سره سینیټایزر خامخا پکار دي، چې بار بار ګنټه نیمه کې چې خامخا چې دوی سینیټایز کول دي لاسونه. او دین علاوه نور داري چې لږ دی یو ځای یو ځای ماشومان نه کینی، لږ دل درل لري کینی، یو بل نه لکه منځ کې دی یو چیر فاصله ساتي، ځکه چې کورونا ښکاري داسې چې واپس داسې لږ ډېر مریضان زیات شوي ډېر خو نه دي، خیر لږ ډېر زیات شوي دي. که دې سو پیس خیالونه ساتلې شي نو کېدی شي مېبي چې ډېر ماشومان یا ټیچران چې راته افیکټ شي. نو په کار داره چې بس ماسک یې لاسونه انزل شو او سینیټایز کول شو، دا خامخا وشي.
دا سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر لومبۍ نیټې پورې په خیبر پختونخوا کې د کرونا ناروغ شمیر د 10,000 نه اوړېدلې دي، چې پکې 12,500 نه سیوا مړ شوی دي او 15,000 نه زیات د ناروغۍ وروسته واپس روغ شوی دي. دغه رنګ په ټول پاکستان کې تر دې دمه 3,00,000 نه زیات کسان اغېزمن شوي، چې پکې خو 6,500 مړ شوي او سکم 3,00,000 روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO. د شمالي وزیرستان نه د جنگ له وجې افغانستان ته کډه شوې کورنۍ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې د تاخیلو ته واپس لاړ شي او د جلغوزو حاصل راټول کړي. دغه کډوال وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې د جلغوزو حاصل لاسته نه دی راوړی او په میلیونونو روپۍ تاوان یې کړی دی. عمر وزیر پر دې موضوع رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان زوی سیدګي اوسیدونکي چې بیرمل ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې روان کال یې یو ځل بیا د زنغوزو فصل ضایع کیږي، چې د تاخیلو کې خپل د زنغوزو فصل شو کولو ته حکومت نه پرېږدي. ملک میرآباد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه یې تاوان روان دی، حکومت یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېږدي. نور دې ورته لاره خلاصه کړي چې خپله سیمه ته ولاړ شي.
دا ټول کیا شد نه غنا خلق تر غوشتم نه ته غنا خلق غوشتم امی سره د دې تای ظلم وشان کام یوت نه خپل هر سری دوانین دوانین کور نقصان وشم را دې نه ترایسی نشتا دا تی په ندل کار ها وا تاندا جوړ کو د وطن رډینا دا جوړ کو دا کاډه دا چګو کو زمي سرګي پوس پار زوب دي وا غونه می په لاز را دي پي کې شا دا غم را نشي خو شي هر وخت انټري دي او ګلم کوم ته می جن ترنه شي په لاله کا ته می زول شي تی می لا په لاله کا جوړا کی شوف دا نارون ته د نن د 2020 پر د می نقصان راون دی
په بیرمل ولسوالۍ کې د شپږو کالونو نه میش د شمالي وزیرستان زوی سیدګي یو مشر ملک مولا جان وایي چې د تیرو شپږو کالونو نه د کروڑونو اربونو تاوان وشو. په سوالونو محنتونو یې خپل فصل شوکولو ته هم نه پرېږدي، نور دې پې رحم وکړي، اجازه ته ورکړي چې خپل زنغوزي راوړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی چارواکو سره تماس ونیو، نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل په یاده موضوع خبرو په اړه خپل غږ ریکارډ کړي، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دا تاخیل زوی سیدګي درې سوه کسانو ته حکومت او فوز اجازه ورکړې وه، خو دغه اجازه د مخصوصو ورځو لپاره. دغلته سیمې لا کلیر شوې نه دي، یو شمېر ستونزې دي او هڅه کړې چې دغه خلکو د ستونزو مستقل حل وباسي. د زوی سیدګي په شمول د تاخیلو او شاوال نور کډوال هم حکومت نه دغه غوښتنه لري چې کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل، د دوی سیمې دې نوره کلیر کړي چې خپلې ځمکې پټي او ځانګړي ډول د زنغوزو فصل په خپل آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د تورخم په لار تک راتګ په اونۍ کې 4 ورځو ته زیات کړی دی. دا د کورونا له ټولبند وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډول اقدام کوي. د تورخم تر څنګ د خیبر پښتونخوا په انګور اډه او غلام خان لارې هم خلک تګ راتګ کولی شي. په دې موضوع یو رپورټ درته لرو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي.
زه په کابل تلم، شپږ میاشت هلته بند شوم، نه جازونو نه لارو. او شکر ډیر خوشحال شوم، ډیر خوشحال شوم کلار کولاو شي.
دا هما ده د افغانستان د کابل ده او 22 کال وړاندې په پېښور کې د یو ځایي اوسیدونکو سره واده شوې ده. هغه د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته تللې وه او بیا هلته بند پاتې شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پاتې شول. اوس چې د سپتمبر په 9 د پاکستان حکومت د تورخم لاره پرانستله، نو د زرګونو نورو کسانو په شان هما هم په دې وتوانېده چې پېښور ته ځان ورسوي. هغې چې د مشال رادیو سره له پېښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ راتګ لارې ګودرې مومي.
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که پامیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده وروران ده ایچ خبر نشته. افغانیان دیر ال تپاته، غریبانان ویزا نشته، پیسه نشته، پا ما دیر سختی تیرشو، نه پیسه و نه جواند و نه کور و ایش اینو اشپک میش دیر پا ما جیل پشان تیرو شو. اوز دیر خوشحال شما، دیر خوشحال شم کلار کلاو شوی او خدا الله خدا یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی.
دا یوازی همانه ده چه لار خلاصی وی نو پزرگون و نور خلق هم هر ورځ د جلال آباد و پیخور تر منز تک را تک کوی. مجیب شنواره په تورخم کې کسټم کلیرنگ ایجنت ده. هغه د سپتمبر په 13 مشال لڑیو تا ویل
په تورخم باندې روټین چې کوم دی کوم مازه ته در شو نو په دې باندې تر 50 زره خلکو پورې د تګ راتګ چې کله د ویزې او د نور شرایط نو بیا کله چې ویزا شروع شوه نو شروع تقریبا د 1800 کسانو نه شوی وو او بیا د خلکو تګ را تګ تقریبا 1000 ته رسیدلی وو. نو اوس دا څو ورځونه چې کله بارډر کولو شوی دی هماغه چې روټین ته خو نه دی رسیدلی اوس هم تقریبا 3000-4000 خلکو تګ را تګ اسانۍ سره کېږي.
پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوي د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هم له تیر څه مهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هڅې پیل کړې وې. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل د سپتمبر په 13 مشال لړیو ته ویل اوس خلک په اونۍ کې 4 ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي.
د تورخم لاره پرون شاوخوا 10 بجې د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاص شوه. د پخوانی پروتوکول د مخه چې په اونۍ کې به 4 ورځې وي، د شنبه ورځ، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، دغه 4 ورځې به په اونۍ کې د افغانستان د خوانه لاره د افغاني پاسپورت لرونکو، ویزه لرونکو، پاکستانی ویزو لرونکو د په مخ بخلاصې. په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورتونه لري، دوی هم تللې شي.
راحت ګل زیارمل وایي د دوړو خو خلک چې په تورخم لاره سفر کوي نو قانوني اسناد د خامخا لزانه سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لاره د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ په خلک بیل اسناد هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کول شي. دارو خان سکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس دی. هغه په ډیره مشال لړیو ته ویل
د دې کورونا نه مخکې د 10000 کسان به روزانه څو ورځ نو فوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیم میاشت یا شاید زیات وخت کېږي د خلک د روزانه پر بنیاد باندې جی او راځي څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار زی او ماښام ستنیږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په 13 مشال لړیو ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختی نشته.
امی حکم کې اس فکر میکنم بر یو تورخم می باشه و
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده، ځکه چې د چمن لارا ل یو مدیره حصی پرانستې ده. کډوال کولای شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي، دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنیږي په اونۍ کې 2 ورځې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ افغانستان ته تلی شي. خو په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځان سره وړي
او افغانان کولی شي چې په ویزه باندې یوازې تګ راتګ وکړي. لیکن یو خبره یادونه ورلده، هغه مهاجر ایری نورونا چې دلته په پاکستان کې اوسیږي له دې مخه کولی شي د پاکستان افغانستان ته په تذکره او همدارنګ مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي. لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولی، یوازې په ویزه باندې به هغوی کولی شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غاګ انګلیسی څنګه د سپتمبر په 9 پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو آسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو، سوداګرو او پانګاچونکو یا سرمایه گذارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخې هغوی څومره واري چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولی شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9 په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي د پاکستان کابینې د افغانانو لپاره نوې ویزه پالیسي تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یوه بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لړیو ته وویل اوس به د مریضانو پېښور ته رسول اسانه شي.
یو سنتیا بلم رامسته شوی د چې د ناروغانو د پاره په تورخم کې الته زیپ ویزه لګول کی دینه مخکې د ناروغانو ویزه دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینیو اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولای شي چې تورخم ته لاړ شي ولته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکي دوی واوړي.
راحت ګل زیارمل وای په لومړی ورځ د سهار لاسو د شپې تر اتو لاره خلاصو د دوهمې ورځې د پلان لمخې خلکو ته د سهار لشپګو د شپې تر وو لاره پرانستی و خو دغه په وینا ډیر زر به دا لارې د سلیری ساته تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان د سپتمبر په 9 په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری به ډیر زر د ویزو ورکول پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو